د وی وی ډیوا د دې ماخمنې خبرونې د اهم رپورټونو سرټکی په افغانستان کې د بیګانی زلزلې د مړو شمیر زرو تنو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو سربیره پاکستان، ایران، هندوستان او نور ملکونو افغان اولس سره د مرستو لپاره آمادگی ښودلې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په بلنه د پارلمان د قومي سلامتي غونډه شوې چې د داخله وزیر رانا ثناءالله په وینا په هغه کې فیصله شوې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره به مذاکرات د آئین په چوکاټ کې ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د ځنډ کار د قرض پروګرام د بیا پر ځای کولو لپاره خبرې روانې دي او د پاکستان حکومت هیله لري چې IMF به پاکستان ته د نوي کروڑ ډالر قسط زر جاری کړي. او د بلوچستان صوبې د نوي مالی کال د بجټ اعلانېدونه پس د عامو خلکو، څیړونکو او تاجرانو غبرګون د دې بجټ په اړه څه دی په یو تفصیلي رپورټ کې به یې واوري. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شي. سړی مشه په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د وی ای ډی و د روانو چارو په دې خبرونه کې زه احمد فواد لامی ستاسو کوربه یم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره مل پاتې شئ. د افغانستان په جنوبي سیمو او ولایتونو کې د تیر شپې د زلزلې له کبله د مړو شویو خلکو شمیر زرو ته رسیدلی دی او همداشان ویل کیږي چې سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د سیمې هیوادونو او نړیوالو ادارو د مرستې او امداد غږونه اوچت کړي دي. بل پلو دا چې د زلزلې د اثراتو او د مرستو د کوششونو لړۍ چیرته رسیدلې ده او وروسته جزئیات څه دي، په دې باندې به اول په کابل کې د یو آزاد خبریال جواد تیموري نه وو پوښتنې ولرو چې همدا اوس د سکایپ د لارې زموږ سره په پروګرام کې دی. جواد تیموري صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. اول مننه چې زموږ بلنه مو منله او دا جزئیات له موږ سره شریکوي.
سلامونه ونې کې هلې لامی صاحب تاسو ته او د وی او دیوټولو قدرمنو لیدونکو
سلامات اوسې. اول ک د زلزلې د پایلو په اړه هغه روسی جزئیات چې تاسو ته ترلاسه شوې دي هغه کوم سره شریک کړي. د مړو شمیر، د زخمیانو شمیر چیرته رسیدلی دی او د مرستې یا د امداد چارې کوم ځای ته رسیدلی؟
لومړی صاحب، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې تیر شپه شاوخوا یو بجا او شل دقیقې د افغانستان په ګډون د پاکستان او سیمې ځینې نور هیوادونه یوې زړورې زلزلې ولړزول چې تر ډېره زیات تلفات یې په افغانستان کې، د افغانستان په سویل او په سویل کې زیات وو، چې له هغې ډلې څخه په ځانګړې توګه باندې په پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې د وروستیو شمېرو له مخې هغه رسمي شمېره چې د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا شریک شوی دی د مړو شمیر روسه پورې زر خودل شوی دی او د همدارنګه د ټپیانو شمیر تر شپږو پورې خودل شوی دی. خو هغه معلومات چې مونږ له ځایي چارواکو څخه ترلاسه کړي دي او د غراز د پیښو د قربانیانو له کورنۍ سره او هلته له میشتو خلکو سره غږېدل یو، هغوی د تلفاتو شمیرې تر دې زیاتې ښایي او حتی وایي چې ځینې کورونه او ځینې کلي چې په لرې پرتو سیمو کې دي هغوی کلا هم د پلټنې عملیات تر اوسه پورې پای ته نه دي رسیدلي او زیات کسان لا هم د تر خاورې لاندې بند پاتې دي چې په دې سره کېدلی شي د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
او د تلفاتو د نقصاناتو په اړه باندې دا معلومات تاسو سره شته چې ډیر زیان په کومو سیمو کې اوکته دي؟
بله، ډیر زیان چې دی هغه په د پکتیکا په ولایت په زیروکا او دغه راز په ګیان ولسوالۍ او دغه راز د خوست په سفیر ولسوالۍ په دې سیمو کې زیات خلکو ته تاوان رسیدلی.
او په اوسنوی حالاتو کې د دغه سي مصیبت سره د مقابله د پاره د طالبانو د حکومت آمادگی څنګه ارزوي؟ څومره کولای شي چې په داسې حالاتو کې د دغه مصیبت یا د دغه حادثه مقابله وکړي، خلکو ته مرسته ورورسي؟ آیا طالبانو سره هغه امکانات شته لکه د مخکنی حکومت؟
ورستیو په افغانستان کې اقتصادي ورستیو اقتصادي ستونزو ته په کتو او دغه راز هغه محدودیتونه چې اوس د طالبانو حکومت سره مخامخ دي، دا څنګه ښکاریږي چې د طالبانو حکومت په یوازې ځان سره وکولی شي د دغو پیښو قربانیانو ته رسیدګي وکولی شي او هغوی ته هغه اړینې مرستې چې دوی ورته ضرورت لري هغه ورسوي. له همدې کبله هغه بیړنۍ ناسته چې د طالبانو سرپرست حکومت کابینه نن درلوده، هغوی په خپله هم پر نړیوالو بنسټونو باندې غږ وکړلو تر څو پورې د دغو پیښو قربانیانو ته مرستې ورسوي. نو له دې څخه ښکارېږي چې دا مسله د دوی له واک او اختیار او د دوی له کنټرول څخه وتلې مسله ده. د دې تر څنګ دوی پر کورنیو او نور بهرنیو پانګوالو او سوداګر باندې هم غږ وکړل چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي تر څو پورې د پیښو قربانیانو ته هغه جدي او اړینې مرستې چې دوی ورته ضرورت لري ورسوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی جواد تیموري صاحب چې موږ ته مو جزئیات وړاندې کړل. سر لوړی اوسئ قدرمنو اوریدونکو. دا د دا د ویډیو د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو واوریدل په افغانستان کې مرګونی زلزله شوې ده، قریب شاوخوا 1000 کسان مړه شوې دي او ډیر په سلګونو کورونه ویجاړ شوې دي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې اوس د حالاتو جاج اخلي او د مرست رسولو په چارو باندې بوخت دي. همداشان گاونډي ملکونو لکه پاکستان، ایران او حتی هندوستان او چین هم د مرستو ټټر وهلې دي او ویلې دي چې دوی آماده دي چې مرستې وکړي. په دې برخه کې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار منزه شهید په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تیر شپې زلزلې له کبله د خلکو د مړینې شمیر لږ تر لږه 1000 کسانو ته رسیدلی.
ون درو مالت کې چې شور شو چې ماشومان د خلکو جړل کوټی راولي دي چې ماشومان مړ شو څوک خزي مړ شو للی زمون په کور کې ډیر دغه شو کوټی راولي دي خو نور دغه ته الله تعالی خیر.
طالب چارواکو ویلي چې دا لومړنی شمیرې دي او مرګ ژوبله له دې هم زیاتې دای شي. په خبرې اوس هم سیمه کې له نړیدلو ودانیو څخه د خلکو د رایستلو عملیات دوام لري.
کا برمل او زوړوکي ولسوالۍ کې د خوس او د خوس په سپیره ولسوالۍ کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله نسو شل تنه هیوادوال شهیدان شوی دي او شپږ سوه لستنه ټپیان دي.
طالب چارواکو د قربانیانو او ځپل شوو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی
چې کوم فیصله وسوله چې هر شهید کورنۍ ته د فعلاً دپاره د عاجل کومک 1,00,000 افغانۍ د شهید کورنۍ ته او ټپي ته 50,000 افغانۍ نقد کومک هم ور په لاس ورکول شو.
په پکتیکا ولایت کې په سلګونو کورونه تباه شوي او خلک د ملبی لاندې ګیر پاتې دي. ځایي خلک وایي دوی هم د نورو قربانیانو سره په مرستو بوخت دي.
او خدایشته ډیر زیات کورونه کې نه ولیدي، حتی دا چې زما په خپل لاس باندې ډیر مړي او زخمیان هم راځي کړي دي او تر روغتونه پورې خو نو امکانات او د سیو مزدم بیا پیدا کړل ورته او هلته مو ولېګل روغتون ته خو لا ډیر بد حال دی. تر اوسه پورې لا مړي د کوټو لاندې دي، تر اوسه پورې لا خاورو لاندې دي، تر اوسه پورې لا معلومات نشته لري چې څه به کیږي وروسته بل د مړو حالات معلوم شي. لا تر اوسه پورې ډیر زخمیان او مړي شته.
په افغانستان کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د سیمې او نړۍ یو شمېر چارواکو د افغانستان د خلکو سره خواخوږي ښودلې او ځینو ملکونو د سمدستي مرستو لپاره آمادګي هم ښودلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د هوایي ادارې د زلزلې د زیانونو په جاج اخیستو او په بیړني مرستو لیږلو بوخت دي. ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران هم د مرستو لپاره تیاری ښودلې ده. په افغانستان کې مرګونی زلزله د ازل په داسې وخت کې پیښه شوې ده چې واک اختیار هلته د طالبانو په لاس کې دی او هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې ډیر شمیر سفارتونه تړلي او هغه د پخوا په شان بهرنۍ مرستندوی ادارې هم اوس افغانستان کې فعالیتونه نه لري. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
پام دی حال کې د افغانستان یو پخوانی وزیر او سفارتکار ښاغلی عبدالغفور لیوال وایي چې زلزله ځپلې افغانستان نړیوالو مرستو ته سم لاسي احتیاج لري. نو مړې وایي نړۍ باید دې ته ونه ګوري چې اوس په افغانستان کې څوک واکمنان دي، بلکې زر تر زره دي خوراکونه، درمل او خیمه او نور ضروري شیان زیانمنو کسانو ته ورورسوي. ښاغلی لیوال دغه خبرې د وی ای ډیو د خبريال رحمان بونیری سره په پروګرام کې وکړي.
په داسې حال کې چې یو لوی بشري ناورین رامخته شو، زلزله وشو او د زرو نه زیات خلک تر اوسه پورې مړه دي، دا بشري مرستې یا د خلکو کومکونه به تاسو فکر کوئ یو غټ چیلنج وي د نړۍ لپاره؟ کچري کولی غواړي په داسې حال کې چلته حکومت پر رسمیت نه بدل شوی، دا به څنګه کیږي لیوال صاحب؟
تخنیکی پلاوه دغسی یو حاکمیت موجودیت چې هغه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی، دا کېدای شي د مرستو د رسولو په لاره کې یو خنډ وي. مګر زه غواړم همدلته ووایم چې د خلکو او د ولس حساب له نظامونو او حاکمیتونو څخه بیل دی. دا نظام هر ډول چې وي یا دا حاکمیت چې هر ډول وي، دا یو کوچنۍ ډله ده او د دې کوچنۍ ډلې حساب له میلیونونو انسانانو څخه بیل دی. ملت په خپل ځای دی او زه باور لرم چې نړۍ او د نړۍ مرستندوی ټولنې، بین المللي سازمانونه د بشري احساس او د بشري عاطفې پر بنسټ و د بشرپالې نړۍ د هغه عاطفي مسؤلیت پر بنسټ دوی باید له خلکو سره له هرې لارې څخه چې وي مرسته وکړي. یوه خبره زه غواړم دلته په ښکاره وکړم چې نړیوال سازمانونه، ملګري ملتونه، د بشري مرستندوی ټولنو استازولۍ په افغانستان کې فعال حضور لري. زه چې څومره خبر یم، زه په تماس کې یم هم له سیمې سره، هم له خلکو سره او هم له نړیوالو نهادونو سره. تر ټولو بیړنۍ مرستې چې هلته ضرورت دی، درمل، خواړه، اوبه او سرپناه، د موقتي سرپناه ضرورت دی، ځکه چې سخت ډېر کورونه وران شوي دي. بونیرای صاحب محترم، سره له دې چې هوا توده ده، مګر بیا هم د بارانونو او د دې اورښتونو امکانات شته دي. نو د همدې لپاره زه فکر کوم چې د خیمو او د داسې بیړنۍ او سرپناګانو ضرورت لومړیتوب لري، د خوړو لومړیتوب لري، ځکه چې دغه سیمه وچکالي ځپلې سیمه ده، ډېره فقیره او بېوزلې سیمه ده. هم برمل ما په خپله کتلی د ګیاني سیمه او نورې دغه سیمې چې زلزلې ځپلې دي، دا ډېرې محرومې وروسته پاتې لرې پرتې سیمې دي. زه فکر کوم چې د لومړیتوب دپاره درې موږ څلور لومړیتوب شمارلی شو. اول خواړه، اوبه، درمل، د لومړنیو طبي مرستو اړتیا او د سرپنا. نو ځکه د خلکو حساب بیا هم تکراروم، د خلکو حساب بیل دی، د ملت حساب بیل دی. زه باور لرم چې تخنیکی چارې موجودی وي. د بشري مرستو د رسولو لپاره نړۍ مسؤلیت لري، دا له دې نه چې دغه حکومت څوک په رسمیت پیژني یا نه پیژني، خو ملت هماغه ملت دی چې نړۍ باید ورسره مرسته وکړي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان په پارلمان کې د قومي سلامتیا کمیټه نن یو غونډه کړې چې د تړلو دروازو تر شا وه او پکې د ملک سویلین او پوځي مشرانو برخه اخیستې وه. د غونډې نه پس د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې فیصله شوې ده د تحریک پاکستان طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې مذاکرات مخې ته ځي. زموږ خبريال پیر ولایت شاه په دې اړه په مخکنی خبرونه کې داسې څه تفصیل ورکړ.
د سوملا صاحب د انن په وزیر اعظم اوس کې شوې ده د سپیکر قومي اسمبلی سپیکر راجا پرز اشرف په مشوره کې او قومي سلامتیا کمیټي و ده د پارلمان چې پکې په پارلمان کې موجود د ټولو ګوندونو نمائندګي و او د پاکستان د خوست سرلکر او د آی ایس آی مشر او د پیښور کور کمانډر چې دی نو اوی دوی ته بریفینګ ورکړی دی. یو خو پاکستان د چکم را پیښه واخونه دی سیکیورټی ته هغه حوالے سره کوم اقدامات دي د افغانستان په حالاتو باندې خو تر ټولو مهمه نقطه چې وا د نننې بریفینګ هغه وا د پروستو کې چې د پاکستان حکومت کوم مذاکراتي عمل پیل کړی دی د لا قانون ټي ټي پی سره او چې کوم اعلامیه جاری شوې ده نو پاره کې ویل شوې دي چې فوجي قیادت ته د سیاسي قیادت ته ویل دي یا د پارلماني غړو ته چې د پاکستان حکومت دا شروع کړی دی دا مذاکرات د افغانستان حکومت په درېمګړتو باندې او د کی د پاکستان سویلین او فوجي چارواکو باندې ګډي یو کمیټه دا چې هغه پکې لګیا ده او هغه پکې خبرې اترې کوي او دا خبره پکې هم د پارلماني کمیټه د شوې ده چې په دې اکلا صفر سلام کیږي هغه با د پارلمان د لارښودنې پر وړاندې کی او په اتفاق سره کولی شي یعنی ټي ټي پی سره چې مذاکرات کم پلمزي یا چرت څنګه مذاکرات هم کیږي په باغې کې به د پارلمان نه ګایډنس او لارښودنه اخیستل کیږي. جی
صحیح پیر ولایت شاه صاحب دغه په د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع چې کوم دی خیبر پختونخوا بلوچستان چې کوم دی تر هغه بیا زیات ځپلی دی خو په کله چې داسي غونډه وشو د دین روستا بیاران سن الله چې کوم دی هغه د پاکستان د کورنیو چار وزیر دی هغه هم د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي په دغه خبرو کې خغلی سویلی
د ټولو نه مهمه خبره خو نصر الله صاحب رانا سن الله دا کړی دا چې دا کومې وختونه کېدلې د طالبانو له طرف ته چې د قبایلو اغزور حیثیت ته بحال کړی شي یعنی د دې د صوبه کې د ورګډولو او زور قبایلی سیمې د هغه شانت په ځای کې شنو رانا سن الله په جواب کې ویل دي چې مذاکرات چې سم کیږي د ټي ټي پی سره هغه به د پاکستان د دستور د لاندې کیږي د دې په چوکاټ کې به کیږي او داسې قسمه وختونه چینی د فاټا حیثیت کی بحال کلیشي او چې کوم د ملکی دستور په ضد وی دورانا سن الله ویل چې د دې سوال نه پیدا کیږي چې پدې باندې د سره سره خبره ترې وشي دا وی بیا پختنه شوې د دې مذاکراتي عمل بیرابل اړخونه حواله سره یو پختنه نه دا مشوه چې پدې ټي ټي پی کې کوم خلک کابي بهر ترات لغواړي او غي دوباره وصلات دي او کابي بهر ترازي لاغي لپاره ست اګلار دنو هغه دا ویل چې دا یو تجویز دی د پاکستان د حکومت او د ریاست پړوان دی چې په دې کې ځنه خلک خو د مافي ورل نه دي نمونه هغه وانه نشته خو ویل چې هغه د مافي ورل نه دي خو دا سه خلک چې هغه و چې هغه بال بچدار دي بچي دي کورنۍ دي او هغه تو بغیر کیږي سلامي کیږي او اندل لپاره هغه دا وی چې مونږ به دا سه قسم کاروای نه کوو ریاست مخالفونه په دې باندې غور کیدل شي بل شي کوم داغې نه پختنه شی او هغه دا شی وا چې ځینې سیاسي ګوندونو په دې کې تحفظات د پیپلز پارټي چې کوم لوی اتحادي جماعت ته نو هغه دا جواب ورکړي چې په دې موخه باندې په دې میټینګ کې د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری موجود و او هغه دا خبرو وکړه چې څه خبره اترې کیږي نو دوی ته قبول وي خو د پارلمان په مرزه سره او د پارلمان په قانون سره خدا خبر رانا سن الله تکرار کړي چې طالبانو سره څه قسم مذاکرات کیږي د هغه د ملکی دستور د چوکاټ دننه کیږي او د ملکی دستور نه بالا یو خبره هم نه منل کیږي. یو خبره هغه دان کړي چې نن کې بریک شوې دي پارلمان پارلماني کمیټه کې د ټول پارلمان غونډه برابر لیکيږي او بیا به یو بل د تړلو دروازو په شا غونډه به ویره ایم کیمرا او دا چې دغه خبرې په دې کې شوې دي کوم تجاویز دي پدی باندې به ټول پارلیمان په باور کې راستل کیږي. جی
صحیح پیرو لایچا صاحب، که د آرمی پبلک سکول د والدینو یا د مور پلار خبره وشي په دغه کې بیا وروسته په خیبر پختونخوا کې د اویا تیازر کسانو ویل کېږي، نو زیاتره خیبر پختونخوا کې دغه کسان وجل شوې دي. بیا د عوامي نشر پارټي وی چې زرونه زیات کارکونان د دی وجل شوې دي، د پیپلس پارټي مشران چې کم دي هغه ټارګټ شوې دي، د دوی اندېښنې وي د دې د اندېښنو لري کولو کوشش شوې ده.
بالکل سنگ چې ما ذکر وکړو د آرمی پبلک سکول د کوروالو هم خبرګون مخې ته دی، او دا تاسو د عوامي نشتر ګون ذکر وکړو، نو د دې غونډې نړیوال زمونږ د دې غونډې کې چې شرکت لپاره ته د عوامي نشتر ګون غړي امیر حیدر هوتی، نو هغه موږ سره دا خبره کړې وه ډی وی سره چې د دوی اندېښنې شته هم د پاکستان چې کومه تګلارې د افغانستان حوالې سره او هم د ټي ټي پی سره مذاکرات حوالې سره. او امیر حیدر وی کو ندی اندیښنې دي نه نه غونډه کې لري نه شوي، نو بیا باندې د پارټۍ په سلا سره دی به یو بیان جاری کړي. بل وی اندیښنه چې ونه نسوندا صاحب هغه د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بورتو او چیرمن بلاول بورتو او خارجه وزیر اونن رانا سن الله ویل چې د میټینګ کې د هغه پلان یې د بلاول بورتو پلان او د پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری شریکو، او هغه د نن چې کوم پریکړه وی چې کوم وځي کې عادت وي چې پارلمان د لارښوونو کې ګایډنس درا کی او په اتفاق سره به فیصله کیږي. د ټولو خبرو سره آصف علي زرداری چې دین او رانا سن الله دا وو چې هغه سره اتفاق کړی دی. جی
صحیح ډیر زیاته مننه کوم پیر ولای چا صاحب د وخرا کولو د معلومات شریکولو.
په دې وروستیو ورځو کې په شمالي وزیرستان کې امن غوښتونکي څلور ځوانان د نامعلوم افرادو لخوا قتل شول، چې په دې پیښه کې په قومي اسمبلی کې هم بحث شوی دی، او په دې بحث کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د گرفتاری غوښتنه شوې ده. د وزیرستان ځوانانو یا یوت اف وزیرستان د نومي تنظیم څلور ځوانان د هفتې په پیل کې په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. اورنګزیب نور جزئیات وړاندې کوي.
نږدې ورځو شمالي وزیرستان کې امن غوښتونکي څلور ځوانانو قتل باندې قومي اسمبلی کې هم باس شوې ده. قومي اسمبلی غړو د ځوانانو د قاتلانو د گرفتاری غوښتنه کړې ده. یوتف وزیرستان نومي تنظیم څلور غړي شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خالی پرز وژل شوي وو. د جمعیت العلماء اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالاکبر شترالی په دې وژنو نن قومي اسمبلی کې د غم څرګندونه کړې ده، او ویل دي پاکستان کې ترهګر په آزاد ګرځي، او دوی د دې ځوانانو د قاتلانو د نیولو غوښتنه هم کړې ده.
ظلم ظلم کې انتها جناب سپیکر مې آپ سے صرف یہ رولنگ چاہوں گا آپ اس کی رپورٹ منگوا لیں، دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی آپ رولنگ دے دیں.
مولانا عبدالاکبر چترالی وای سپیکر دے دا امر ورکړي زر تر زر دے دې ځوانانو قاتلان د گرفتار کړی شي. د دې درسنګ مولانا عبدالچترالی په پیښور کې زیاتېدونکي د کلنګ اغستو په خو باندې هم تشویش څرګند کړی دی. نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر او وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم تیر ورځ قومي اسمبلی غونډه کې ویلي وو څلور ځوانان شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ښکار شو، او د دوی لویه ګناه دا وه چې د ترهګرې پر ضد یې اواز پورته کولو. او رومبې ورځ نه موږ دا خبره کوو ضربې اعظم نومي پوځي عملیاتو په نتیجه ترهګري نه ده ختمه شوې، او ترهګر په دغه سیمو کې بیا زور نیسي. دوی د سیاسي قیادت او د پاکستان میډیا باندې هم ګیله کړې ده چې هر وړه مسله خبرې کوي، خو وزیرستان کې د څلور ځوانانو وژنه باندې میډیا هم غړې ده او سیاستمداران هم.
کہ انہی لوگوں کے ساتھ جو ہمیں مار رہے ہیں، جو ہمارا قتل عام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر مذاکرات ہوتے ہیں. اس پوری پارلیمنٹ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور ہمارے قاتلوں کے ساتھ وہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں.
محسن داوڑ وی یو خوا زمون خلق قتل کی بلخوا ریاست زمون قاتلانو سره مذاکرات کوي، او مذاکرات نه پارلیمان بے خبر ساتل کیږي. کنن وزیرستان کې خلق وشل کیږي، سبب دا اور ټول هیواد ته خور شي. اوس چې ریاست کومه تجربه کوي د دې اغیز به ډیر خطرناک وي. موسن داوڑ چې کله دا خبرې کولې سپیکر راجا پرویز اشرف د اغوی مایک بند کړو، او وی ویل د ترهګرې پر ضد د پاکستان پوځ او سکیورټي دارو ډېر قرباني ورکړي دي. موسن داوڑ دا خبرې داسې حل کړې دي، پاکستان ریاست او لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان ترمنځ د تیر کال اکتوبر د میاشت نه مذاکرات هم روان دي. په دې حقله خبریال حق نواز خان وایي
تقریباً نو په کار خدا چې لومبه په دې باندې سیاسي چې کوم جماعتونه دي چې هغه د هغې مشران ناست وي او لکه څنګه چې پخوا به کېدل په تېرو حکومتونو کې که د سوات اپریشن او که د وزیرستان په حوالې سره خبرې به وي نو هغې نه مخکې به خامخا په پارلیمنټ کې هغه مسله مخې ته راتله که داسې ښکاره پرې بحث نه شي کېدی نو کم از کم دا خو کېدل شي چې په هغې باندې ان کیمره لاغور کې چې موږ دا کول غواړو په دې شرایطو باندې خبرې ترې کول غواړو.
پاکستان او ترکی طالبان ترمنځ مذاکراتو په ترڅ طالبان او پاکستان کې د ډزبندې اعلان کړی دی خو د دې باوجود د ترهګرۍ پیښې په زیاتېدو دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
دا وی ډیوه ده. تاسو دا رپورټ واورئ چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د څلورو ځوانانو د قتلیدو په اړه باندې بحثونه یې رانغړلی وو او په دې بحثونو کې دا ویل شو چې ترهګر دې باید گرفتار کړی شي. خو دغه قاتلان دروسه لا نه دي معلوم چې دغه څلور تنه چا وژلې دي. په عین وخت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو یو بل تازه پیښه هم مخې ته راغلې. دا ځل د دغه هدفي وژنې ښکار یو ځوان د پنجاب صوبې سره تعلق ساتي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته عدنان بیچنی چې د نصر الله خان سره په پروګرام کې خبرې کړي وړاندې کوي.
دغه تازه پیښه نن په شمالي وزیرستان میرالی بازار کې شوې ده او د میرالی پولیسو تاړي چارواکي وایي چې یو تن په بازار کې چې هغه د شربتو او د خوږو رڼا لګولې وه هغه نامعلومه کسانو په ډزو وژلې دي او تر هغه وروسته تښتېدلې دي. پولیس دا هم وایي چې دغه کس پیژنګلو د ریاض حیدر په نوم سره شوې ده او دغه د پنجاب منډي باودین سیمې سره تړاو لري چې په دې سیمه کې به دلته کاروبار کولو. پولیس دا هم وایي چې دې پیښو وروسته پلټنو عمل پیل شوې دي او ټول علاقه هم په ګیره کې اخستې شوې او لټون عملیات شدي هغه روان دي. تر اوسه پر دې پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخستې. خو د تیر یک شنبې راځي دغه په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دریمه پیښه ده چې وو کسان پکې وژل شوي دي. د تیر یک شنبې په شپه باندې په شمالي وزیرستان هدفي سیمه کې دوه کسان چې دغه تړاو د شمالي د لکمر وسیلې سره وو هغه وژل شوي وو او هغه په علاقه کې د جامو کاروبار کولو او دغه سي د یک شنبې په ورځ چلور د علاقې تنقیز ونان وژل شوي وو چې پاغه کې ویل کېږي چې د تعلق د یوتا فدرستان سره وو او د هغې وژنو پر ضد بیا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. وقفه د علاقې خلک هم احتجاجي مظاهرې کوي او دوی وایي چې دلته د امن غوښتنه کوي خو دوی د امن غوښتنه نه اورېدل کېږي. نن هم په شمالي وزیرستان میرالی کې دغه پیښو پر ضد د جماعت اسلامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهره شوې وه او په دې کې دغه پیښو په لټون غوښتنه شوې وي او ویلي وو چې د مخنیوي دی وشي. خو په حکومتي کچه بیا چې کوم د علاقې پولیسو افسر دی صاحبزاده فرحان هغه ویلي دي چې دغه پیښې چې کومه په حیدرخیل سیمه شیوا چې چلور ترکیز وران پکې وژل شوی د دغه پیښ د لپاره جامع پلان جوړ کړي او ضرب دغه پیښه کې ککړ کسان چې دي دغه عدالت ته راکاش کی او د بس زګانی ورکل
شي. ادن بټنی صاحب په قبایلی سیمو کې یوازې بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې حالات کې د امنیت خراب دي. خو دغه لته ویل کیږي چې په کورم کې هم د امنیت حالات خراب دي. تل هدفي وجن شوې دي او د حکومتي چارواکو دغه لته کم ځای خلک د دې په منځ کې جرګه هم شوې ده. په دغه اړه باندې معلومات لري؟
هدفي وژنو سلسله چې دا تیرې لنډې مودې راسي زیاته په دې قبایلي ضلعو کې چټک شوې. نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جنوبي وزیرستان کې هم کېږي او بیا په دې وروستیو کې په کورمه قبایلي ضلع کې هم ویلې شوې. تیره اونۍ په یوه هدفي برید کې د علاقې درې کسان وژل شوي وو چې په یو برید کې چې کوم د حکومتي چارواکو دي سیمې خلک دي مومن خان په نوم باندې مخور مشر او د ویلې چیرمین چې وو هغه هم وژل شوی وو. تر هغې وروسته بیا پرون کورمې نه د چې کوم پړ چنار نه د مقامي خلکو ګاډي او قافله روانه وه او په هغې ډزې شوې او په هغې کې دا ویل کېږي چې زیشان حیدر په نوم یو کس چې هغه وژل شوی دی. تر دې وروسته په ځایي خلکو کې تشویش راپورته شوی دی چې کوم تګ راتګ د کورما قبایلي ضلع ته هغه ودرول شوی دی. داسې ویل کېږي چې کوم ځایي خلک دي چې په سرکاري کنوایې کې یا د پولیسو په پروتوکول کې خلک وړل کېږي راوړل کېږي او دغه اندېښنې څرګندوي چې په دې غني کم لیدونه کېږي. نن هم له کورما قبایلي ضلع داسې معلومات دي چې په چنار سیمه کې پېټرول پمپونه د پېټرول د نشوالي له وجې تړل شوي او خلکې توکو نشتواله هم دی. خلک دا غوښتنه کوي چې کورما قبایلي ضلع چې په وروستیو کې د پاکستان پوز چې کوم اوسنی مشر دی جنرال کمیر جاوید بجوا هغه ورسره ژمنه کړې وه چې بیا بدلته په شیعه مسله خلکو باندې بریدونه نه کیږي. خو بیا داسې یو تشویش ظاهریږي چې دلته امنیت طرف ته خبرې روانې دي. نو حکومت دا غوښتنه کوي چې دلته د امن لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شي. خو د علاقې پولیس او انتظامیه وایي چې دلته د امن ټینګښت لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. پرون هم کافي لوګ کسان دا وستل شوي دي او اوس حالات نرمال طرف ته روان دي او چې کوم خلک دلته فرقایز تاو تریخواله دي هغه ته هوا ورکوي هغه پرځ به کاروایی کولای شي او هغه ته سخت سزاګانی چې دي هغه ورکولای شي او دا وایي چې په کورما کوي ځکه کی هیڅ کیسه داسې کیسه نه کوي ورسته نه لري بنکړي شي دي او عام خلک له ازادي سره تک را تک کولای شي نن داسې معلومات هم دي چې د پړچینار چې کوم خلک تل نو هغه ته په لار باندې خلکو چې دي هغه خرغلاس پېلي او دغه خبرې نه فکرلې چې دلته په کورما کوي ځکه کی هیڅ کیسه چې کوم فرقایز تاو تریخواله دي دغه تر شتون نه لري
صحیح ډیر زیات مننه کوم ودان بیٹھنی صاحب د وخره کولو د معلومات شریکولو
مهرباني کور ودان
د جون په 20مه د پاکستان د پخوانی سنیټر او مشهور پښتون سیاستوال عثمان کاکړ د تلین ورځوه د هغه د مړینې نه یو کال تیر شو خو تر اوسه هم معلومه نشو چې هغه څنګه مړ شو یا چا هغه ووژه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه کړی چې د عثمان کاکړ د مرګ پلټنې دی وشي او په دې اړه د قاضي فایز عیسی په مشرۍ یو عدالتي کمیشن جوړ شي د عثمان کاکړ د تلین په غونډه کې محمود خان اتسگزی د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه هم خبري وکړي چې تفصیل یې تاسو ته حفیظ شیرانی په دې ریپورت کې وړاندې کوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ د 2020 کال د جون پر 20مه د کراچۍ په یو روغتون کې د سر د ټپ له امله سا ورکړه د سه شنبې په ورځ د هغه لومړی تلین د کوټې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې ولمانځل شو د کوټې په هاکی ګراوند کې د کاکړ د تلین ویاد غونډه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسگزی د وینا پر مهال وویل د دوی لسکونه ملګری د خپل نظریاتو او فکر د خوندیتوب په خاطر قرباني شوی
جاسوسی دارو دا ګډ ملګری ځنی سپین جری سیوی دی د ځنی برتونه سپین دی ځین د ولاړ نه دی دا ګډ د باچی په دفاع کې د خپل نظریاتو په دفاع کې جنگی دی دی او کم از کم شپتا یا کازا په سروین شي لاندې دی
کڅه هم محمود خان اتسگزی په خپل وینا کې د عثمان کاکړ د مرګ د پیښې په اړه زیاته او تفصيلي خبره ونه کړه خو هغه خپل سیاسي کارکونانو او د عثمان کاکړ وکورنۍ ته وویل چې سیاست د جذباتي بدلی نه بلکې د سړی سینې کار دی محمود خان پر دې خبره زور ورکړ چې په پاکستان کې آباد پښتانه پاکستان ماتول نه غواړي خو هغه وویل د افغانستان له ماتېدو سره د پاکستان او ایران ماتېدل تړلې دي د اتسگزی په خبره چې د پاکستان استابلیشمنت ته خواست کوي چې دا ومني او اعلان وکړي چې افغانستان یو آزاد ملک دی استقلال لري او د افغانستان جنډه به سلوړې ولاړوي افغانستان به د افغانانو په لاس کې وي اتسگزی زیاته کړه چې د پاکستان استابلیشمنت له پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی څخه غوښتي وو چې د ډیورن کرشي افغانستان غاړي ته پراته پښتانه به د کابل پر لوري او د ډیورن کرشي پاکستان لوري ته آباد پښتانه به د اسلام آباد لوري ته ګوري وای دا خبره د دوی پلار خان عبدالسمد خان اتسگزی په 1955 کال کې په لاهور های کورټ کې کړې وو خو په دې شرط یې منلو ته تیار دي چې په پاکستان کې آباد پښتانه به د برابرۍ پر بنیاد ټول په یو صوبا پښتونستان کې راغونډوي
دا افغانیا هغه ښاچ چې د پنو جرګې اعلان کړ سبا د دې پښتونستان جوړې دوه ورځې وکړي مجبا خامہ خاد اسلام آباد خو ته ګورو لیکن د برابرۍ د برابر شری پیسې زبر د ټول وطن پنجاب د خپل وطن مالکي سند د خپل وطن مالکي بلوچ د خپل وطن مالکي سرایکای د خپل وطن مالکي زبر د دایو لکسلی شرطو زکه جدا د دې د وبوت بیانونو ملګرو وک د دې مالک په یو پاکستانی شهري په حیثیت ز پښتونی زبا افغانم زما صوبه جوړي
اتسگزی وویل پاکستان او ایران دی دواړه افغانستان یو آزاد همسایه او مسلمان ملک ومني او په دې کې د ټولو بکاده د دې سرګندونو او غوښتنو په اړه د پاکستان استابلیشمنت ایرانی چارواکو په خوانی افغان ولسمشر حمید کرزی پر کابل واکمن د افغان طالبانو لخوا کوم دریز د ریپورت جوړولو تر وخت مخه تنه دی راغلی خو په افغانستان کې د پاکستان د استابلیشمنت د لاسوهنې او مداخله تورونه د پاکستان حکومتونو او اړوندو چارواکو په بیلابیلو وختونو کې رد کړي او ویلی چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او تل یې د خپل ملک پاکستان د دفاع لپاره ګامونه پورته کړي. محمود خان وویل په افغانستان کې د پاکستان د غلطو جنگونو نتیجه تحریک طالبان پاکستان او وزیرستان دی، خو هغه په دې اړه نور خبره ونه کړه. هغه وویل د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې د پاکستان په سیاسي چارو کې دي پوځي مداخلت نه وي. د محمود خان اڅکزي سیاسي ناخدین بیا دا نیوکه کوي چې اڅکزي که یو خواته په افغانستان کې د پاکستان د مداخلت د بندېدو خبره کوي، خو د ده او د ده ګوند د هغو سیاسي او مذهبي ګوندونو سیاسي ملګرتیا شروع کړې ده پر کومو چې تر ټولو زیات په افغانستان کې د مداخلت تورونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټري اطلاعات رضا محمد رضا په خپل وینا کې وویل د عثمان کاکر د مرګ د پیښې په اړه دی د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړ کړل سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د سینټ پخوانی غړی عثمان کاکړ د 2020 کال د جون د میاشتې په 19 په خپل کور کې په ټپي حالت کې مدل شوی وو او د کوټې له شخصي روغتون څخه د کراچۍ اغا خان روغتون ته وړل شوی وو او هلته یې پرې 20 جون سا ورکړه. د کاکړ کورنۍ او ګوند دا تورونه پوری کړی وو چې د عثمان کاکړ په مرګ کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري، خو د بلوچستان ایالتي او د پاکستان د هغه وخت مرکزی حکومتي چارواکو دغه تورونه رد کړي او ویلی وو چې د عثمان کاکل پر مړینه ځینې خلک سیاست کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا کوټه.
د پاکستان د حکومت او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د ځنډول شوی قرض پروګرام د بیا بحاله کولو لپاره خبرې روانې دي او د پاکستان حکومت هیله څرګنده کړې ده چې IMF به پاکستان ته د 90 کروڑ ډالرو قسط زر جاری کړي. بلخوا د نړیوال مالیاتي ادارې IMF چارواکو منلي دي چې د پاکستان سره د راتلونکي مالی کال په بجټ پر سر باندې پرمختګ شوی، خو وايي دا خبرې هغه ځای ته نه دی رسیدلې چې پاکستان ته د 90 کروڑ ډالرو قسط جاری کړی شي. په دې اړه نور تفصیل تاسو د اسلام آباد نه ارشد حسین پرې رپورت کې وړاندې کوي.
وایس اف امریکا اردو سانګې ته د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یو چارواکي ویلي چې د پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ د اقتصادي استحکام په تګلاره خبرې روانې دي او زیاته کړې چې د خبرو په محل د راتلونکي مالی کال 2022-23 په بجټ هم مهم پرمختګ شوی. البته د IMF چارواکي دا واضح کړې چې د پاکستان او IMF ترمنځ روانې خبرې د پړاو ته لا نه دي رسیدلې چې پاکستان ته د 90 کروڑ ډالرو قسط جاری کړي شي. ښکاره دی چې د پاکستان په ځایي مطبوعات تو کې دا خبرونه خواره دي چې د پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ د پروګرام د بحاله او د قسط جاری کول لپاره روانه خبره کامیابی شوې دي. د دې ترڅنګ د یورپی هیوادونو لخوا پاکستان ته ورکړې شوې د GSP پلس سټیټس د جاج اغستلو لپاره د یورپی یونین نګران میشن هم پاکستان ته راغلي. مطبوعات وایي دا میشن به په 20 کنوینشنونو د پاکستان د عمل درآمد جاج اخلي چې پکې د بشري حقوقو خوندي کولو، د ماشومان د مشقت د ختمولو او د مزدورانو د حقوقو د صورتحال جاج اخلي. د پاکستان په اقتصاد او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره پر روانو خبرو نظر لرونکي خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي چې د پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ په بجټ یو لوزنامه شوې ده او د سټاپ په کچه لا کم تړون نه دي شوی. هغه وایي د پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ په بجټ باندې د خبرو په محل پاکستان خپل مالیاتي فریم ورک ته بیا کتنه کولو راضي شوی او ورسره د محصولاتو د مرکزی بورډ لپاره هم ټاکل شوی هدف زیات کړي دي. وای د پاکستان مرکزی بانک سره په ځنې چارو خبرې روانې دي او کله چې دا خبرې پای ته ورسی نو بیا به د سټاپ په کچا معاهده کیږي.
اوس کا ټارګټ 750 سے کم کر کے 550 کر دی ہے تو یہ 30 روپے تک بڑھے گی پیٹرول کی قیمت.
هغه وای IMF د پاکستان لپاره د پیټرولیم لیوی ټیکس هدف د 250 ارب روپو څخه 1550 ارب روپو ته راکم کړي او د جولای د لومړی نیټه څخه به د لیټر پر سر د پیټرولو په نرخ کې 1.5 روپے اضافه کېدل پیل شي او دا اضافه به په سلسله وار ډول کیږي. اخوا د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د نړیوال خبری ایجنسی رائټر سره خبرو کې ویلي چې د IMF سره په بنیادی توګه په بجټ او مالیاتي ګامونو اتفاق شوی او وای پاکستان د IMF څخه د بیل او پیکیج غزول او د قرض په رقم کې د اضافه هیله لري. د اقتصادي چارو ځنې ماهرین د پاکستان د خرابیدونکو اقتصادي صورتحال په تناظر کې د IMF سره د قرض پروګرام زر تر زر بحالېدل ضروری ګرځوي. پاینه حل کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د خزانه وزیر شوکت ترین د IMF او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د روانو خبرو په شرطونو ټکونه کړي.
اب یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں 50 روپے پہ، طوفان آ جائے گا مہنگائی کا.
هغه وایي حکومت د آی ایم ایف په وینا پیټرولیم لیوی 500 روپو ته رسوي او دې سره به په هیواد کې د ګرانې طوفان راشي او زما په اند دې سره به د ګرانې کچا 15 یا 20 فیصدی ته ورسي او بیروزګاری به هم سی واشي. د اقتصادي چارو سیلنکار ډاکټر اشفاق حسن خان وایي سف امریکا ډیو سره په دې تازه پرمختګ په خبرو کې ویلي په نړۍ کې کوم هیواد چې آی ایم ایف ته تللی نو بیا بیرته دغه پروګرام نه دی راوتلی.
یہ سوچنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس طریقے سے استعمال نہ کرے. ملک میں جمہوریت ہے, دنیا میں جمہوریت کا خاتمہ ہو اور ڈکٹیٹرشپ کو پروان چڑھا رہے ہو.
ہغوی کپ خلق زیاد بوج واچول شی نو بیا ہغوی د نظام نه بغاوت کوي. حکومت لا دا فکر کول پکار دی چې د آئی ایم ایف پروگرام په دې ډول لاگو نه کړی شي چې لکبل هیواد کې جمہوریت ختم او امیرانه نظام ته لار پرانستل شي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
بیا هم د پاکستان د مالیاتي حالاتو په حواله یو ریپورت. د بلوچستان صوبایي حکومت پرون د صوبې د نوي مالی کال د لپاره بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ. نن د شوریا چهارشنبه په ورځ د صوبې د خزانه وزیر سردار عبدالرحمن کتران ویلي چې د بلوچستان حکومت د مالی کال په بجټ کې د ایم ایف د تړون باوجود سبسیډي یا رعایتونه په پام کې نیول شوې دي. د صوبې 3,00,000 کورنیو ته به د صحت کارډونه هم ورکول کیږي. تفصیل لکوټنا د حمید سمسور په دې رپورت کې ووري.
د تیری ورځې پر مالی بودیجې باندې لرسنوی سره د خبرو پر مهال باندې د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران وویل چې موږ د ټولې صوبې ترقی په پام کې نیولې ده او په صوبې کې د بدامنۍ لمنځوړلو لپاره و ټولو بیروزګار ځوانانو ته د روزګار ورکولو زمینه برابروو. سردار عبدالرحمن کتران وویل چې په بلوچستان کې تر 8,000 نوکری خالی پرتې دي. 2,300 نوري موږ اعلان کړي دي. له دې سینما هم موږ ډکې کو نو دا به د بیروزګار روزګاری کچه به راټیټه کی. د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر دا خبره هم وکړه چې د ریکارډیک پروژه خوپیه ده.
جهان تک ریکارډیک کا معاهده ہے
تر سوچ ریکارډیک معاهده ده په هل موږ نشو سرګندولې.
د دې په خبره چې د ریکارډیک په پروژه کې 25% به بلوچستان ته ورکول کېږي. په بلوچستان کې د روغتیا په لړ کې د صحت کارت پروګرام به شپږ میاشتې وروسته پیل کوي.
18,00,000 فیملیز کو هم هیلث کارت جاری کرنګي.
3,00,000 کورنیو ته به موږ هیلث کارت ورکو. 3,00,000 روپو پورې چې هر چرته خپل علاج کولی شي.
سردار عبدالرحمن کتران ویل د 500 میلیونو په لګښت باندې انټرنشپ پروګرام هم پیل کړی دی. سردار عبدالرحمن کتران ویل چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د اوبو د کچې د راپورته کولو لپاره دوی د کشنوی بندونو د تړلو لپاره 1,000,000 روپۍ ځانګړي کړي دي. د بلوچستان صوبایي وزیر خزانه ویل چې د ایم ایف د مایدې باوجود دوی و کروندګرو ته په دغه مالی بودیجه کې سبسډي ورکړې ده. خو د بلوچستان د کروندګرو سازمان چې نن د اعلی وزیر د کورو مخ ته د بجلی د اوږد لوډ شیډنګ په ضد باندې احتجاج کوي. عبدالرحمن بازی په دې باب وویل
د بلوچستان د زراعت لپاره پاغه کې ډېر کم دغه اعلان شوی دی. رقم زبر چون کې پسمانده علاقه ده پر موږ باندې په 1999 کې ډېر غټه خوشحالي چې تر اوسه برقراره ده. په کار دی چې د ترکیاتي عمل 50% د زراعت لپاره کېږي.
د وومن بزنس اسوسیشن مشر سنا دورانی بیا د حکومت دغه ګام ستاینه وکړه د شوزو لپاره د انټرنشپ پروګرام پیل کړی دی. دی ویل چې باید حکومت و شوزو ته د روزګار زمينه برابر کړي. د غیر دولتي موسسې کارکونکو نصر الله بړي چې ویل
په ټول بجټ کې د هم سړی د لپاره اسم نشته. د هم سړی بنیادی تور په ضرورت شې دی هغه د خوراک تشاک شیان دي چونکی کارخانه په دې وطن کې بيخي ډېر کم دي. بجلی نشته او تیل چې دی دا ورځ په ورځ ګرانیږي. د دې مول دخل او روزګار چې وزرای هغه تقریبا د کمیدو خواته روان دی.
تیر ورځ د بلوچستان صوبایي حکومت تر 612 عربه زیاته کمی بودیجه اعلان کړی و. په دغه کې 2 عربه خساره وله. د پرمختیا لپاره 191 عربه او د غیر ترکیاتي خرڅونو لپاره 316 عربه روپۍ ټاکل شوی وي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د بلوچستان صوبایي حکومت پرون د نوي مالی کال د پاره خپل بجټ اعلان کړ چې ارزښت یې 612 ارب روپیو نه لږ څه اوچت دی. د دې بجټ په اړه د سیمې تاجران، د مدني ټولنې فعالان او سرکاري مامورین څه وایي؟ زموږ خبریال په چمن سرحدي ښار کې نعمت الله سرحدي د دې کسانو سره خبرې کړې دي او د هغو نظر یې په صوبایي بجټ باندې پوښتنه دي چې تاسو ته یې در وړاندې کړو.
د بلوچستان ایالت څخه د کال 2023 سالانه بودیجه 612.1 ارب روپی ولا څنګه تیر ورځ پیښ کړه سول. په دغه کیسه یوازې ملازمین تنخواه کې می زابه کړل سوي ده، او څکم د امنمان یا د تعلیم یا د سټ کمې پیسې روښول سوي دي. څنګه هغه وخت د دې دواي چې څه خساره هم په دغه بجټ کې ده، خو بیا هم د ترکیتي کارو د پاره دي کې ډیر زیاتې روپی شول سوي دي. زه دغه وخت په چمن سره دي شار کې موجود یم، ورزم د ځای خلکو سره خبرې کوم. زه پر دې باندې سوای
تاسو خپل نوم مشتوه وزارت او وسته پر دغه بجټ باندې سوای ستیر روز بجټ پیښ
د ټول د مخه ازمان محمد قاسم دي ستاره شکریا ده کوم. بجټ خو زمو ډیر غټ امید ول چې د عوام د پاره یورلیپ ورکی بلې خواته کو ګوري 15% دي تنخوا بڑاو کړی د زمین د پاره. خوښ ول چې دا صوبایي حکومت به دا بجټ پیښ کړي صوبې د پاره، ول دا خلک چکم راغلي دي اغه دا داوا کوله چې موږ به د عوام نمائندګي کوو، موږ به د عوام اواز پرته کوو. لیکن د افسوس خبره ده، دین چې کوم داوی وکړي هغه ټول ناکام وسول. موږ که مرکزی حکومت دي که صوبایي حکومت دي، داغه سم خوښ کوم چې عوام ته ریلی پورکی.
زمانو فضل محمد عزت ګورنمنت ټیچر اسوسیشن نایني ضلع صدر يم. په بجټ کې څه کم اضافه شوی ده؟ 15% بالکل اغه د دې منګای نه مقابله کولای شي، نه دا د مقابلې دی، بلکې د بلوچستان ګورمن دوه سخت ظلم وکي په ټیچرانو، پر کلرکانو، پر دې باندې شیلینګ وکي، په قاعده ګولې پر استعمال کړي، په قاعده زخمیان کو. لہذا دا کم صوبای ګورمن کم 15% راکړی دی، دا زموږ نه د دې منګای مقابله کولای شي. لہذا موږ په دې نه خوشاله نه په دې راضی یو غونه وړه تقریبا 5000 روپیه یو غونه وړه دي، او تقریبا غوړی په ما بذاتی خود په خپل شل لیټر غوړی په 1500 روپیه مارانی ولید. دا اوس یو اپټن کی استعمالانی ولید. دا منګای دا موږ په دې نه خوشاله نه په دې راضی.
حاجی جمال شاه سکزای د انجمن تاجران صدر زله چمن پرون زمرا صوبایي ګورنمنت د سیبه د پاره کوم بجټ پیښ کړي. په دا کې د غریب عوام د پاره سره لپ نه ولو، او چونکی د منګایي دور دی ګران ډیر د نو غریب عوام ته پر شبن سبسډي ورکه، نه تاجران د پاره یو څه رلیپ اعلان کړي، تاجران د پاره یو څه په دې کې مراد اعلان سولو، تعلیم د پاره لږ پیسې دي، د امنمان د پاره څه کم د بجټ کم شپږ 15 عرب روپۍ شې دي. دا پر تعلیم پر صد باندې خرچ، چونکی بلوچستان زمر صوبه چې دا ډېر غریب پسمنده صوبه ده، او ډېر زبده صوبه ده.
دغه وو د چمن سره دی شهر کم ځای خلک سرکاري ملازمین دي پر بجټ باندې خپل خبري وکړلې. خو زیاتره ستې د بلوچستان ایالت دغه بجټ سدي ناخوشه اوس دی، وایي روانه کم ګرانی ده. دغه کچه باندې به سي تاو کې ضابطه وي، او عوام د پارس دي د نور اسانچاو ژوند سکم دي مخ کړی دا صوبای حکومت هغه پیسې په دغه بجټ کې ودی ته اور کل سوي وایي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا وی ای ډیوا د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته خبريږي. اوس هم د خیبر پختونخوا د څارویو په اړه یو ریپورت د خیبر پختونخوا د څارویو پالون کې په غواګانو د ترمنې ناروغي چې د لیمفی سکین په نوم یادیږي اندېښمن کړی دی. د څارویو پالون کې وایي یو شمیر څاروي مړ شوي او د نورو د ژغورلو لپاره یې په سرکاري کچ څه ګامونه نه دي اخیستل شوي. ملک وقاص په دې اړه یو ریپورت را لېږلی دی.
د سارو د درملنې پوهان وای دا محل په خیبر پختونخوا کې د سارو د سرمنې ناروغي چې د لیمپی سکین په نوم پیژندل کیږي زیاته شوې ده، چې په درزنونو ساروی وجلې او په زرګونو یې اغیزمن کړی دي. په 400 کې د سارو پالون کې عمر رحیم یا وغوا هم مړه شوې او نور غواګانې اغیزمن شوې دي.
ستری وته دو پیرې کړلې او دغه کړلې خو یو غوایم پکې مړه شو او د نور لاس دغه نه راغله د غوټې پکې کارا شو لا ستا بیا صدقه وته نه راغله څه تکلیف وته به یې خو کارا دې صدقه نه او هغه چې ونه خو په بیخي مړه شو نه لس ورځې خوراک هم نه کو او ولاړه و پرې وته هم په اخیره کې بیا د نامو باندې سه غوټې را کارا شو بارا پې نه وې پښه
د سارو ډاکټران وایي دغه ناروغي یوازې د غواګانو په سرمنه لګي چې په وجود یې غوټه راخکار شي تبه یې زیات شي او خوراک نشي کولای او ورسره بیا مړ شي. حمزه خان هم ساروي ساتي او یو غوایه د دغه ناروغي د لاسه مړ شوی دا وایي په سرکاري کچا ورته هیڅ یو ډاکټر نه دی راغلی او په خپل خرچا د نورو غواګانو علاج کوي.
نو به ډاکټر خو بیګاول راغلی و 100 روپۍ وړي دی سستنی و تکړی دی دوا او موږ په حساب نو یې سستنی و تکړی کنه خو لستنی وره بس وی چې دغه روپۍ کې ما سره علاج تنه سپتن خو ځنی ډاکټر نو چې نه د دې علاج نه راغلی.
دا په داسې حال کې چې منډیانو ته د لوی اختر لپاره د قربانې ساروی را روان شوی دي خو چې دغه ناروغي نه به نور ساروی څنګه ساتل کیږي نو د چارسدې د لایف سټاک ډایرکټر ډاکټر افتاب احمد وی دوی د ضلع په داخلي دونکو لارو خپل عمله چمتو کړی ده. کم چې په سارو سپرے کوي دې زیاتوي چې د دې ناروغي واکسین ډیر ګران دي نو باید چې کاروندګر دې په شخصي توګه دغه واخلي.
زمونږ د چارسدې د غواګانو چې کوم تعداد دی هغه 4 لک دی اوس پورې دې کې 224 ساروی افیکټ شوي دي په دې کې تقریبا 43 ساروی مړه دي او اوس پورې موږ 1000 انیمل ته ویکسین کړی دي. دا چونکی وایرل ډیزیز دی او د دې واحد علاج ویکسین دی.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک د محکمې تر مخه دا محل په ټوله صوبه کې 9 میلیونه ساروی شتون لري چې پکې 3,475 غواګانې دغه ناروغي اغیزمن کړي دي چې 95 پکې مړې شوي دي او سکم 1,500 روغې شوي هم دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
هم په خیر راغلی او اوس د انساني صحت په اړه یو رپورت. د غاکونو ماهر ډاکټران وایي چې په پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې هم د غاکونو بیلابیلو رنځونو ناروغانو شمیره زیاته ده او په دې کې د ټولو نه زیات زیانمن کسان د خولې کینسر لري چې ناروغان چې په خیبر پختونخوا په خوانی قبایلي سیمه او افغانستان کې ډیر زیات لیدل کیږي. دوی وایي ټولو نه مهمه دا ده چې د غاښونو د ساتلو او پاکولو په اړه خلکو ته باید آگاهي ورکړی شي او دا ورته وویل شي چې کوم شیان د دوی د غاښو او یا د خولې د صحت لپاره مضر دي. په دې اکله نور جزئیات تاسو ته زموږ همکار فرید چینواری وړاندې کوي.
د غاښونو د رنځونو ماهر ډاکټران وایي په ټولنه کې زیاتره خلک د خپلو غاښونو صفایي خیال نه ساتي، کوم د لاسه چې هغوی وخت سره سره د غاښونو مرزونو سره مخامخ کېدو امکان زیات شي. ډاکټران وایي په عمومي توګه خلک د غاښونو د صفایي او رنځونو په اړه پوهه نه لري او بل دا چې د غاښونو رنځونو نه بچ کېدو لپاره به خلک د خوراک په اړه ډیر احتیاط کوي.
یو خو دا د چیزونو په معاشره کې عام کس ته چې د دې هغه علم نشته، هغه پوهه نشته چې د کم کم سیزونو دا بیماری لګی دی شي. دویم وجه چې کم دن هغه زموږ هغه کم د ژوند تیرولو طریقې کار دی نو هغه بدل شوی دی، نو مشینی دور په وجه باندې هغه یو کس چې دی نو هغه سي جسمانی ورزش داغه نشته او ورسره ورسره بیا داغه خوراک کې دی هغه بدل شوی دی. نو دا ټول وجوهات دي چې په دې وجه باندې نن سبا د بیمارو هغه تناسب هغه زیات شوی دی.
د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د راپورت تر مخه د 80% پورې سکولونو ته تلونکي ماشومان او 100% غټ تنان په غاښونو کې د سوري رنګ سره مخ شوي دي. ډاکټر سعید ناصر شاه وایي د غاښونو څلور غټ مرزونه دي چې پکې غاښ کې چینجای کېدل، صفایي نه کولو د لاسه وری پړسېدل، د غاښونو سولېدل او ختمېدل او د خولې کینسر رنګ شامل دی.
نو که دغه یو عدد د خوراک بدل شي چې تازه سبزیانی او تازه فروټ او ساده خوراک وي او ورکی دا بیکریانی دا سیزونه کم شي نو صحت به هم برابر وي او دغه دا بیماری د خولی چې دین واغه بنه لګی. نو بعد دوه الفاظ دي، یو د خوراک نه فورا بعد صفائی او بل د خوراک د طریق کار چې مونږ ده په دې کې د نشاستي او د مختلف بیکریانی د خپل دغه نه کمول یا کب وخت ضرورت سړی استعمالي نو چې فورن پسې برش کولې نو په دې دوه خبرو باندې چا عمل وکړو نو زما پوره کیند چې د سمره د خلی بيماري چي دي نو فلسو کې نه بيماري چي دي دا بچ کې دي.
ډاکټران وايي په خیبر پښتونخوا کې د خلی کینسر ناروغانو شمیره د هیواد نورو سیمو تر څنګ د نسوار کارولو د لاسه زیاته شوې ده او زیاتره د خلی کینسر ناروغان په وخت نه ولې ډیر روستو د خپل ناروغي په حق لا روغتونې هسپتال ته ورزي.
زمون په دې سیمه کې لکه افغانستان زمون ټرایبل بیلټ چکم دی او دلتا پېښور خواو شاه علاقې په خیبر پختونخوا کې د نسوار استعمال ډیر زیات دی. مونږ دلته یو ریسرچ کړو نو تقریبا 70% خلک چکم د کینسر مریضانو هغه نسوار په دې عادت کې مبتلا او بیا 80% خلک هم مغزي کې ورته کینسر شیو چکم دي کې بیا هغه نسوار ایګی دل استعمال اول وینو. دادا چې دا یو ډیر اهم موضوع دی.
د غاخونو د رندونو ماهر ډاکټران وایي د خلکو لخوا غاخونو صفائی نه کول او ډاکټر ته په وخت نه ورتګ د لاسه د خلی کینسر او نورو مرزونو لګیدو امکان نور هم زیات شي او روستو بیا مخنیوي مشکل شي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
او روسي خبردا چې په پاکستان کې اوس هغه کسان چې په غوغو کارني دي او یا ګونګيان دي هغو ته د یو ټلیفون د اپ د لاري د ژوند اسانتیا او سهولت برابر شوې دي او یو معذور وای د کل نه چې دغه اپ استعمالول شروع کړی دي نو ژوند کې ډیره بهتري راغلې ده. په دې اړه سمینه احسان تاسو ته دا ریپورت وړاندې کوي.
په پاکستان او پنړۍ کې په زرګونو په غوګونو کانا خلک د کنیکټ هیر اپ استعمالونکي او دینا ګټا پورته کوونکي دي. دغه اپ دوی ته د نوري نړۍ سره په اسانه د رابطې جوړولو موقع ورکوي. کنیکټ هیر اپ جوړونکي په خپل هم یو پاکستانی دا چې مور او پلار یې کانا وو، هغه لیدلی وو چې مور او پلار به د کومو مشکلاتو سره مخ وو ځکه د ټولنې لپاره د سکولو فیصله وکړه. د اپ سره د ویډیو کال په ذریعہ باندې یو کس د یو کال سنټر سره په رابطه کې راتلی شي چرته چې د اشارو د جبې ترجمانان موجود وي. علیشپا احمد دغه اپ استعمالونکي د اتل سوکالو یو طالب علم ده. وای د اپ استعمالولونه پسې په ژوند کې ډیره بهتري راغلي.
په خو به ما خبر نشي کولی، مدام به می مور خور یا بل چاته ویل چې ما سره ملګری شي، خو اوس د اپ سره زه یوازې خپل کارونه او سود سودا کولی شم. د اشارو د ژبې ترجمانان هر وخت موجود وي. زه د دې ټکنالوژي سره ځان خود مختار محسوسوم او د دې لپاره شکر گزار یم.
د کنیکټ هیر اپ د معلوماتو تر مخه دغه اپ په یو سل شپږو ملکونو کې ډاونلوډ شوی دی او هر میاشت ورته په زرګونو ټلیفونونه راځي. په دې کې دوی زیاتی 80% د پاکستان، 10% د هندوستان او 40% د نوري نړۍ نه. فلحال دوی د عمومي د دفتر په وختونو کې کار کوي، خو وايي سلیریش کینټي کار د پاره کوششونه روان دي.
سو وی ګټ کال فرام مېني پارټس اف
مونتا د پاکستان، هندستان، بنگلاديش او امریکا نه هم فونونه راځي. دغه فونونه په بانک کې د اکاونټ خلاصولو، د ملازمت انټرویو، په هسپتال کې د مرستو او د بدني حالاتو کې پرابطو کې د اسانتیا او د پاره وي.
د ډبلیو ایچ او تر مخه په نړۍ کې 15% نه زیات خلک د اوریدو صلاحیت نه محروم دي. په پاکستان کې د کڼو د پاره یوې خیراتي ادارې میډیا ډیف انټرپریټرز مشر منصور مجید وای د کڼو خلکو د پاره حالات لږ خوشبي دي.
په پاکستان کې د کڼو خلکو په ژوند کې ډېر مشکلات دي، خو اوس زموږ د صوبې تر حد پورې لګا بهتري راغلی ده. کڼو خلک د ګاډي لایسنس اخستی شي، خپل حق د پاره خبره کولی شي او حکومت مهم خبره ته وګرځي، خو په ټول ملک کې لا اوس هم د ډیرو کارونو ضرورت دی.
کنیکټ هیر په 2021 جولای کې لانچ شوی وو او ترجمانان پاکستان کې استعمالیدونکي د اشارو د جبې ماهرین دي چې دغه اپ جوړونکي وای په دې سبب د دوی اپ په جنوبي ایشیاي ټولنه او په نوره دنیا کې اوسیدونکي پاکستانیانو کې شهرت موندلې. سمینه احسان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د وی ډیوا د روانو چارو پروګرام په همدې ځای پاتې ورسېده. تاسو ته خوش پغوړم. تر سبا پورې تاسو په پښتو ته سپارم خوش.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه